السلام علیکم، دا مشال ریډیو ده. د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د شروع ورځ د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنه کاته کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکامه شوي دي. امریکا د افغان طالبانو یو بل لوړ پوړی مشر په تور لیست کې اچولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدنه کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني. نواز شریف د سه شنبې په ورځ امریکا ته ورسېدي او هلته یې ادعا وکړه چې د ضربیازه په نامه عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده. په واشنگتن کې د مشال رادیو همکار وایي د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستانی ټولنې لغړو سره د ملاقات پر مهال نواز شریف له چین سره د پاکستان د پروژو، د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د ګامونو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. اټکل کېږي چې نواز شریف له امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو او همداسې د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو اټمي تړون پر امکاناتو هم خبرې وکړې. خو پاکستانیو چارواکو د اټمي تړون په اړه د خبرو پخلی نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده. جاوید اقبال زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د رپورټ پر اساس په یاد سیمه کې پولیسو چاپه وویل چیرې چې تر 15 زیات وسلوال پټ شوي وو. ده وویل له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیول شوي دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې په لومړي ځل د ټریفیک نظام د سنبالولو لپاره د لیویزو ځواک ګمارل شوی دی. دا خبره د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شان مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل په قبایلي سیمو کې تر دې وړاندې داسې اسانتیاوې نه وې موجودې. د جمرود اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د ټریفیک نظام غوره ګام وبالی او هیله وښوده چې له دې سره به ګډوډي ختمه سي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وای د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې حکومت به د هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلي پیسې ورکوي. نوموړي وویل
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لاکھ روپے. دا به اوس هر میاشتې دو ته خپل خپل اوارڈز ملوے گی. 30,000 روپیز پر منتھ بدو تو ملوے گی. 500 کسر ہوتا جی.
امجد افریدی ویل دوی با نشتر حال یوازی دا هنرمندانو او دا ڈرامو دا کارکونکو لپاره ځانګړي کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکامه شوي دي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سه شنبې په ماښام د امریتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر غنی وویل د غورماچ او موساکلا په څیر ستونزې ښایي په راتلونکي کې هم وي، خو موده به یې ډېره لنډه وي. ولسمشر غنی پر افغانانو غږ وکړ چې که د یو ملت په توګه د خپلو اتلانو قربانیو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو، نو د ده په وینا دی ډاډه دی چې بریالی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په یو خبري ناسته کې د دوه پاکستانی وسلوال رسنیو ته ښکاره کړل چې تیر ورځ په اچین ولسوالۍ کې نیول شوی. حاجی ظاهر قدیر وویل چې له دې وسلوالو سره د قبایلو کارډونه وو او له داعش سره یې کار کاوه. ظاهر قدیر وویل چې نیول شوي کسان به د ننګرهار ولایتي ادارې ته سپاري. د پاکستانیو چارواکو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. نړیوال بینک د پرمختګ په برخه کې له افغانستان سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده. دا پیسې به د بغلان او بامیانو ترمنځ د لارې پر جوړولو او د سالنګ د وسنۍ لارې پر بیا رغونه خرڅېږي. د بغلان او بامیانو ترمنځ لاره 1250 کیلومتره او د سالنګ لاره 80 کیلومتره اوږدوالی لري. نړیوال بینک نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بغلان او بامیانو د لارې له جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. په خبر پاڼه کې د نړیوال بینک د افغانستان د څانګې د مشر باب سام له خولې ویل شوی چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړپوړی مشر یې په تور لیست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټي شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل دی. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی دی او د هغوی د فعالیتونو لپاره یې میلیونونه ډالر راټول کړی دی. د دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې طارق آغا په تیرو کلونو کې په خلیجي هیوادونو کې څه باندې 15 میلیونه ډالر د طالبانو لپاره راټول کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی استخباراتي کارکوونکو په روان کال کې تر اوسه په دغه هیواد کې د تراګری شاوخوا 40 پیښې شنډې کړې دي. ولسمشر پوتین د سې شنبې په ورځ ناوخته په کرملین کې یو غونډې ته وویل د دوی استخباراتي ادارې په روان کال کې د روس په شمالي کافکاز سیمه کې د چاپو او نښتو پر مهال 1500 وسلوال نیولي او 112 نور وژل دي. د پوتین له وینا څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې په ماسکو کې د یو ممنوع اسلامی ادارې حزب تحریر 40 غړي نیولې دي. د روس د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړي ادارې یو مرکز هم تبا کړی دی. د خبرونو پای او استاسو د خبرو د موسم حال او د کرنسیو بیل احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپی 50 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 143 روپی او 143 روپی 50 پیسې. یو پاوند 116 روپی او 116 روپی 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپی 40 پیسې او 23 روپی 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 60 پیسې او 20 روپی 80 پیسې. یو افغاني 1 روپی 60 پیسې او 1 روپی 30 پیسې او 2.28 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخستې کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته په خپل سفر کې له امریکایي چارواکو سره د سیمې په امنیت خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند سېنټر ستاره ایاز وايي موجوده صوبایي حکومت تری سیاسي انتقام اخلي.
ګوره زما تر وړوکي زوی پورې ټارچر کړی دي او دای دا اووی چې شاید دا ښځه ده، نو راځه چې دا په ټوله نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی.
دا به هم واورې بیکورکل شوی قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه نظر لري؟
مونږ خو به انشاء الله کورونا خو به نن دی او کسبا دي هغه به زو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونا ته ځو چې یو تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي.
او په اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې د مدرسو په تاریخ په اړه تفصیل درکو.
دا مدارس مشترک مفادات دی، مدارس آزادی مسئلہ دا، نور مسائل دی اغو کې مونږ اتفاق رائے سره پالیسی سازی کوو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګام خام په یو څلور ورځنی دوره واشنگتن ته رسیدلې. هغه به هلته میشت پاکستانیو سره چې اکثره تجاران دي خبرې هم کوي. نوموړی وایي چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر ډلې ځپلی دي. نواز شریف به د امریکې د ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره د افغانستان د امنیت د سولې د خبرو نیوکلیر انرژي او د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې کوي. نور تفصیل زموږ د همکار بشیر غاخنا ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې د غلطه میشته پاکستانی ټولنې یا کمیونټي غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت یې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی دعوه وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې یې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړي دي. دیوی د ضرب عزب په نامه یو لوی پوځي عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابۍ سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړې ده. د هغوی خوندي مرکزونه او تربیتي ځایونه مو ختم کړي دي. د هغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناسور به له جرړې ختم کړو. نواز شریف په داسې حال کې د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دي اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف به په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، اټومي وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودي غزولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبرلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره له خپل نه اعلان کړي جنگ لاس نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ټاکل شوې ده د پاکستان وزیر اعظم باد زیارت په ورځ له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگتن کې ویني. نواز شریف په څلور ورځنۍ دوره بیګا واشنگتن ته رسیدلی. د نوموړي له باراک اوباما سره ټاکل شوې لیدنې ته په کتو سره هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال ملک سراج اکبر مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له پاکستان د وزیر اعظم سره لس تاسې خبرې دی چې دی ورسره راپورته کړي. دا چې دغه کومې خبرې دي تفصیلي زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
ملک سراج اکبر په هینفنگټن پوسټ کې په لیکل شوې مقاله کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کومې لس مشورې ورکوي، په هغو کې لومړنۍ د اسلام آباد له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ ده. لیکوال په دې اړه د لشکر طیبه ذکر کوي چې پر مشر حافظ سعید واشنگټن لس میلیونه ډالر انعام ایښی دی، خو د ده په وینا هغو ښکاره ګرځي او پر پاکستاني ټلویزیونونو له کرکې ډکې مرکې کوي. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره د اسلام آباد د ښه او بد طالب پالیسي وڅېړي. ملک سراج اکبر جاتوی پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې امریکا ورته تر ټولو زیاتې مالی مرستې ورکوي، خو د ده په خبره د دې ګټه په لاندې کچې عام وګړي ته نه رسیږي. د لیکوال په خبره باید دغه خبره هم امریکایي ولسمشر د لیدنې پر مهال راپورته کړي. دارنګه لیکوال د ډاکټر شکیل افریدی خبره کوي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په زندان کې اچولی دی. د ده په وینا باید باراک اوباما دا خبره هم راوچته کړي. د دې ترڅنګ ملک سراج اکبر امریکایي ولسمشر ته مشوره کوي چې باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي چې پاکستان دې د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات وکړي، ځکه چې دا قانون زیاتره وخت د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمال شوی دی. لیکوال وایي په بلوچستان کې په سلګونو بلوسان ورک کړل شوی دی چې د ده په خبره د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ یې ذمہواري د پاکستان په امنیتي ځواکونو اچولې ده. د ملک سراج اکبر په خبره ولسمشر اوباما باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي. دا شان لیکوال وړاندیز کوي چې باید امریکایي ولسمشر د سایبر کرایم یا د انټرنیټي جرایمو قانون، د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوز پر ضد د پاکستان اقدامات، د فرقیزو ډلو ځورونو، د پانسیانو ورکولو موضوع او د میډیا په ضد د اخصصو ګامونو په اړه هم له نواز شریف سره خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د عوامي نیشنل ګوند سینیټری ستاره ایاز د پیښور های کورټ هغه فیصله هرکلی کړي چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې رد کړی دی. پرون پیښور های کورټ خپله فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دې د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې د دغه کمیشن چارواکو ویلي وو چې ستاره ایاز په تیر صوبایي حکومت کې د ولسي خیر ښېګڼې د وزارت په وخت درغلۍ کړې دي او د هغې د نیول خبرې کړې وه. عوامي نیشنل ګوند بیا دا تورونه ردوي او د سیاسي انتقام یو کاروایی ګڼي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي، خو دا رپورټ اورو چې د دغه ګوند د غړو د مظاهرې پر غږ پیلېږي.
د عوامي نیشنل ګوند غړو تیره ورځ مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند سینیټری او پخوانی صوبایي وزیر د ستاره ایاز د گرفتارۍ حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولی وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیره ورځ پیښور های کورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتارۍ حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب لقامی ادارې د کیس پورا تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنې سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټ وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دای ما به څنګه مالې جر را لېګلې دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شي دي ما جواب عمر کړ. هغه وخت کې لادامات نه پاتې چې دای نوټیفیکیشن نه دي شوی. یو داسې احتساب کمیشن چې د چا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه مال ته کوس کوي چې دا داخلي په خپل د خپل ځانو پوری چې هغه یې سکے دي. ګوره زما تر وړو کې زویا پورې ټارچر کړی دي او دای دا او وی چې شاید دا غزا ده. نو راځي چې دا په ټوله نه زما په خیال وای چې آسان ټارګټ دی. نو راځي ډوبې او چې دې کنه دای په دنیا
په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامي سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دورې حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سے حکومت تے چ دا ہو چ پستے جو در کی کنزل دی ورکران وائلنٹ لو اوما گئے حکومت تے الزامو نا یوش بل شے بس دا میڈیا ٹرائل او دخل کو جامو تے شوتے کول دخل کو عزت دار خلق بھی تے کول دار دی منشور دے دار دی کار دے تے چکم طریقے کار کی دا بالکل سیاسی انتقام دے دا ذاتیات دے او چکم خلق پر ذاتیات راشی دا من پختانی ہو دار دی چکم ہم کوشش دے مقابلے تے ولاد بھی انشاءاللہ کے خیر دے کہ دا خیال کہ شوب دے کرے تاں نہیں
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو وار په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبدار او خپلواک کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د دغه گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بلل دی. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان پر پوځ همیشه دا نیوکه کیږي چې د منتخبو ملکی حکومتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، دغلته یو غیر سرکاري ادارې بیا په خپل تازه سروې کې دا دعوه کړې چې جمهوریت په پاکستان کې ډېر مضبوط شوی دی. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا د پاکستان پوځ د ملکی حکومت په داخله او بهرنیو چارو پالیسیو کې مداخلت بند کړی دی او کنه؟ په دې اړه تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارې پیلډاټ په خپل یو تازه سروې کې داوا کړې ده چې په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې جمهوریت د نورو وختونو په پرتله پیاوړی شوی دی. په دې اړه مو چې په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شیخ روهیل اصغر نه وپوښتل چې هغه کوم اقدامات دي چې لوی جمهوریت پیاوړی شوی دی، نو نوموړی وایي
لیکن
په نویمه لسیزه کې جمهوریت وو، خو د هغه وخت جمهوریت سره بیلابیلو ادارو پټپټونه کوو. کله به د هغه وخت ولسمشرانو منتخب حکومت ختم کړ او کله به نور مداخلتونه وو، خو د 2008 کال راهیسې په رښتونی معنی کې جمهوریت راغلی دی. موږ دا وکړه چې د جمهوریت دوامدار کولو کې مو د سنجیدګۍ مظاهره وکړه او سیاسي مشرانو کې هم د جمهوریت په اړه ډېره ذهني پختګي راغلی ده.
د پخوانی واکمن او موجوده اپوزیشن پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید نوید قمر نمو پختل د جمهوریت پیاوړتیا په دې کې دا چې منتخب حکومت په خپلو فیصلو کې خود مختار وي او که په دې کې چې د پوز مداخلت پکې نه وي.
دا دواړه خبرې لازم او ملزوم دي. پاکستان کې چې څنګه پخوانیو حکومتونو حکومتداري کوله هماغه سي اوس روانه ده، او دا یو ارتقایي عمل دی د کې به وخت لګي کله چې د منتخب حکومتونو په ټولو ادارو مکمل کنټرول راشي او هر تګلاره جوړولو کې آزاد وي. زه خو په دې حواله بالکل مایوس نه یم، خو د جمهوریت د پیاوړتیا په حواله لا ډیر څه کول پکار دي.
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا ګوهر بیا دغه سروې د نتیجو سره متفق نه ښکاري او زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې جمهوریت پیاوړی نه بلکې نور هم کمزورې شوی دی.
دې وخت پارلیمنت چا بالکل بے اختیار شوی دی، صوبی اوم لکه د الیکټډ ریپرزینټیټیو یا د الیکټډ حکومتونو په کنټرول کې نه دي، او د سینډای زور زیات دی په اسلام آباد باندې. کورئ چې کله موقع ملاو شوی ده نو سیاسي چې کوم سیاسي او جمهوري پاتیانې دي نو هغوی خو کوشش کړی دی چې دا جمهوري عمل مضبوط شي. نو ډېرې غټې غټې فیصلې چې کله موقع ملاو شوی ده نو سیاسي پاتیانې او د جمهوري سوچ پاتیانې هغوی دا جمهوریت دغه پولیټیکل پروسس مخکې کړی دی، او چې کله بیا دغه کنټرول اغوستي شوي دي یا د ټوپک په زور باندې یا د بوټ په زور باندې کار شوی دی، نو موږ کتلی چې موږ شاته تللي یو.
خو کارپوه حسن عسکری بیا وایي چې که څه هم د جمهوریت بنیادی ډانچه خو شتون لري، خو جمهوریت په رښتونی معنی کې لا پیاوړی شوی نه دی.
ګوره که موږ د جمهوریت د بنیادی ډانچه خبره کوو نو هغه خوشته پارلمان هم شتون لري، منتخب وزیر اعظم هم شته، حکومتداری روانه ده او سیاسي ګوندونه هم خپل فعالیتونه کوي. خو که بیا څوک د دا ډول جمهوریت په اړه څېړنه وکړي د هغې کارکردګي او رول ته وګوري، نو بیا دا ویل ډېر ګران شي چې ګوندې پاکستان کې جمهوریت پیاوړی دی.
کارپو حسن عسکری زیاتوي چې تر کومه جمهوري حکومتونو د هیواد د بېوزله ولس ستونزې نه وي هوارې کړې، تر هغې پورې څوک هم د جمهوریت د پیاوړتیا دعوا نشي کولای.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په دې اړه تاوده بحثونه پیل شول چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت څه وي. ډېر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پښتونخوا د ګډې کړل شي، خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. اوس پښتنه ادا ده چې په خپله دا بې کوره کړل شوي خلک دې بحث ته په کوم نظر ګوري. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د بې کوره کړل شوو خلکو له استادو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې سوي دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر یو میلیون زیات خلک بې کوره سوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغېز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بې کوره کړل سو خلکو لپاره ستنېده لومړی توپ دی او کنه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنی حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. ده وویل
مونږ خو چې دا کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون دپاره اخیستلی شوی دی، ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دي او که سبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یو تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي، که یو مخکې شي مونږ په خوشحاله یو خوشحاله یو او که بل مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا 200,000 خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي، خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آج په پښتونوالۍ سے پوروالۍ سے ہمیں بالکل یو وینا غوښه یی چې موږ دوه خو دې صوبې په تور باندې بزته تا دا وایې چې بالکل موږ فاټا د چې موږ دوه په صوبا کې ورته شي خو په شر دې دغه چې ورته د بل غلامی نه کوي چې کوم لیډران دې موږ ولدي اپا خپل چې موږ په خپل به شو ځان و درول و غواړي په دې شر باندې نه دا وایې چې موږ په دې باندې متفق یی موږ په دې باندې خوشاله هوي چې موږ چې موږ په صوبا کې ور داخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال راډیو ته وویل چې دوی یو پلو تر هر څه وړاندې خپل کورونو ته تګ واړي او بل پلو د دې په حق کې نه دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې سوی دی او بل پلو د روانې میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم سوی دی.
زمون همکار بوریوال کاکړ و اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې نرخزیان یا خواجه سرا ځان له یو صنف نه دی بلکې دا نارینه دي چې د روزګار لپاره یې د ښځو سینګار کړی وي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی اول د نرخزیانو په اړه د قانون سازۍ لپاره له اسلامي نظریاتي کونسل هم پوښتنه شوې وه چې د دوی د یو ځانګړي صنف ګرځولو او د هغوی لپاره د یوې بیلې ادارې جوړولو لپاره د مشوره ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی اوویل چې د خواجه سرا یا نرخزیانو اصطلاح د پخوانی بادشاهانو د غلامانو نه شروع شوې ده، خو د خواجه سرا د ټکي اطلاق په مخنث نه کیږي. مخنث ځان له یو صنف دی کم چې پیدایشي عیب یا نقص لري. د نوموړي په وینا چې د نرخزیانو په اړه قانون سازۍ لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل نه پوښتنه شوې وه چې دوی ځان له صنف ګرځولو او دوی له بلې ادارې جوړولو لپاره مشوره ورکړی شي، نو اسلامي نظریاتي کونسل دا رایه ورکړه چې خواجه سرا ځان له صنف دی بلکې دا نارینه دی. خپل خبرو کې مولانا محمد خان شیرانی زیاته کړه
مخنث یو شکل شته، یعنی دریم سن لنر او لشد معاشه واده یو مخنث وي. نو هغه کچیر د نر علامات غالبی دا به نر شمار کړي، د شدی علامات غالبی دا به شد شمار کړي، او کچیر دا شي وي چې د یو علامات هم میډیکلی غالب نه وي دغه بیا ویل کړي خونسا مشکل.
د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر وای چې مخنث به په وراثت کې برخه هم ملاویږي ځکه چې د عین آرټیکل 53 د کورنی حقوقو حفاظت کوي. دی وای
د نر علامات چې غالب وي هغه ته به د نر حصہ ملاوړي، چې د ښځې هغه غالب وي هغه ته به د ښځې هغه ملاوړي، چې دا شی مخنث مشکل وي چې یو خاطه څوک نشي برابرولای دا غله فار به بیا د وراثت حصہ نیمای به د نر لشي وراځي نیمای به د ښځې لشي وراځي.
د نرخزیانو یا د خواجه سرا او د تنظیم مشر المزبوبی مشال ریډیو ته وویل چې خواجه سرا دریم جنس دی او د سپریم کورټ په حکم د دوی په شناخت کارډونو کې دریم جنس لیکل شوی دی. دی وویل په زیاده دی چې دوی ته حوصله ورکړی شي خو اسلامي نظریاتي کونسل مایوسي خبروي.
نے کچھ نہیں ملا تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے
دعوی اگی دس ملا شون اس منگ پسیشو اگی خوائی سن اثر روان بھی دسنگ کے دیشی زجون دے مثالیم نو اگی سنگ وائی چناری ندی او کا خزا نو حقیقت اگی دا سے متنازع بیانوں سر نشیر دولے چی خواجہ سرا نشتا
خواجہ سرا نہیں
دا الماس بو بھی پوینا چی پاکستان کے اتیا ذرا رجسٹرڈ نرخزیان یا خواجہ سرا اسی کی چپکی زیادہ دخپل کورنوں نے بہر کڑی شیوی دی اور دخپل کورنوں لخوا ورد پوراست کی برخہ ہم نور کڑی کی گی
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ ناورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لید کاته کوي نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکا ولسمشر باراک اوباما سره وویني د خبر پښتونخوا د سوابي د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي د پولیس مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیولې دي د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع نموړي د سې شنبه په ورځ نوښت مشال رېډي ته ویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د وسلوالو د بریدونو معنا دا نه ده چې افغان ځواکونه ناکامه دي ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه د سې شنبه په ماښام د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو یو غونډې ته په وینا کې وکړې ولسمشر غنی وویل د غورماچ او مساکلا په څیر ستونزې بشای پراتلونکي کې هم وي خو موده به ډېر لاندوي او د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبانو یو بل لوړپوړی مشر یې تور لیست کې اچولې ده امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټي شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسول
او اوسم رازو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو ته په دې پروگرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوري جوړون کې ګل ایاز دی
دا مشال راډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نور خبرونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلای ادارې ناسا نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلی دی دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړ شوی دی په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي د فلکیاتو کارپوهان دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیره شوی و دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلي تصویرونه اخستي بلکې ډېر معلومات یې هم راغونډ کړي ول د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 اربع کیلومتره په فاصله کې دی د نظام شمسی بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي د ناسا د ساينس مشن مشر جان گرینسفیلډ وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دی او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي له دې وړاندې دا فیصله شوې و چې نیو هورایزنز خلای جاز به د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل سوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباه شي خو اوس نوی هدف ته رسیدو لپاره د دې مشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده یو نوی تحقیق نه معلومه شوې چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کولمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي په تحقیق کې ویل شوی چې تر څو په سمندرو کې د کچرې یا ګند غورځولو مخنیوي نه وي شوی تر هغه دغه حالات نور بدتر کېدلی شي یو څېړونکی اریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوي دي او امکان دی چې 2015 کال کې کچرې مړه آبی مرغۍ ومندل شي نو په معدې کې به یې څه ناڅه مقدار کې پلاستیک موجود وي د دې نه وړاندې هم په شوي سیړونو کې ویل شوي ول چې په سمندرو کې ډیر زیات مقدار کې پلاستیک ګوتی کڅوړې او نور مواد غورځول کیږي چې له وجې آبی حیاتو ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوي دي د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې 80 لک ټنه پلاستیک غورځول کیږي په تحقیق کې یو بل مهم خبره مخې ته راغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی کچري د پلاستیک ګند په سمندرو کې د غورځولو مخنیوي وشي نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کېدلی شي په نړۍ کې هر کال د 400 ارب ډالر نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورٹ کې ویل شوی چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی. په دې فهرست کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورٹ کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچري صارفین په دې کې محتاط شي نو د اربونو ډالرو خوراک ضایع کیدونه پچ کیدلی شي. د دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کیدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوا نه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانی په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنی سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی وو. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیرینګ یو داسې کارخانه لګولې چې هر ورځ په فضا کې د 1 یا 2 ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 1500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کاربوهان دا پرمختګ ډیر مضبوط بولی ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېښو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی و. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې په یوه ورځ کې د 1 ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له 1 ارب او 10 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بلخوا فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وایي چې نوي ویډیو میچنګ ټکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازت نه بغیر به څوک د هغوی ویډیو گانی نشی استعمال ولی. گوگل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوې لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکي استعمال شوی دي. گوگل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروری و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم گوگل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې گوگل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړې وه. او وز د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې د هالی ووډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیگر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوتا کمپټن دی چې تر اوسه پورې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوتا کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فانټم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم آل از ویل دی چې د 1.3 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منجیهی دی ماؤنٹ مین دی. د هالی ووډ سینما نوی فلم نو اسکیپ نمائش لپاره وړاندې شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې د جنوب ختیځ ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي. په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکی وژل کیږي. دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي.
You're going to love it here. You're alive, Jack. Hey! Just get your family the hell out of here.
Go home.
We're gonna get there.
ہالی ووڈ مشہور اداکار جانی ڈیپ نوے فلم بلیک ماس با دا سپتمبر میاشت پاتا لسما نیٹا نمائش دا پارا وڑانی کی گی. دا فلم پر رختنی قصہ جوڑ شوے دی. پا فلم کی وائٹنی بلگر نومی جرائم پیشاور رون خودل شوے. وائٹی پا منظم ڈول دا جرمونو تنظیم چلوی او دا میسچوٹس ریاست دا سینیٹر ویلم بلی رور بی. پروسو دا استخباراتی ادارے مخبر جوڑ شی او دیشو کالو پوری خفیہ معلومات شریکوی. پا فلم کی دا نور لسوا اویائم او اتیائم لسیز خودل شوی. پا فلم کے مشہور اداکارانو ڈکوٹا جانسن، بینیڈکٹ کمبر بیچ او کیون بیکن ہم کار کرے دے.
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. You got to learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Timmy, he's six. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah.
Still smelling like 10 keys. You can stop me if you try. Cause the devil is a lie. The devil is a lie.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
Oh, that's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د ہندی سینما مشہور اداکار ایشور رائے بچن نوے فلم جذبہ لمڑے ٹریلر خپور شوے دی. فلم کے مشہور اداکار عرفان خان ہم کار کرے دی. دا فلم مشہور ڈائریکٹر سنجے گپتا جوڑ کرے دی. ایشور رائے بچن لڑی رمودی رستو فلم کے کار کرے دی. فلم کے ایشور رائے وکیل وی او لوری اغوا کرل شی. فلم کے عرفان خان پولیس والا وی او دوڑ پر شریکہ دہا غیرلی پالٹا کی وی چی ایشور رائے لوری اغوا کری وی. فلم کے جکی شروف او شبانہ اعظمی ہم کار کرے دی. فلم جذبہ بعد اکتوبر پر نہ منیٹا نمائش کا پارا اڑان کی گی.
एडवोकेट अनुराधा वर्मा हियर.
तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं.
व्हाट?
नियाज शेख रेप और मर्डर केस में अंदर है.
हु द हेल इज दिस?
सिर्फ चार दिन है तुम्हारे पास.
क्या बकवास कर रहे हो?
आई वॉन्ट हिम टू वॉक फ्री मिसेज वर्मा, वरना
इंस्पेक्टर योहान, तुम्हारा ये अमिताभ बच्चन लुक और तेवर यहाँ काम नहीं करेगा.
तो आप बताइए मैं कैसे इनकम बन के घूमू.
वैसे तुम्हारा कौन सा माए बाप है जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है?
एडवोकेट वर्मा जीतने के लिए लड़ती है और जीतना उसकी आदत है.
इस वक्त आप सिर्फ एक लॉयर है जो हर हाल में अपना केस जीतना चाहती है.
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं. तुम कौन सा गेम खेल रही हो? شرافت کی دنیا کا قصہ ہی ختم. اب جیسی دنیا ویسے ہم.
ہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار نوے فلم سنگ از بلنگ لمبڑے ٹریلر خپور شوے دے. دا مزاحیہ ایکشن فلم دے. دا اکشے کمار دا نوے فلم ٹریلر پدا سے حال کے خپور شوے چی پدے رستو کی دا ایکٹر فلم برادرز پا باکس آفس کی خو کاروبار کرے دے. پا فلم کی دا اکشے کمار نم رفتار سنگھ وی. پا فلم کی ایمی جیکسن او لارا دتا ہم کار کرے. فلم سنگ از بلنگ بعد اکتوبر پر دو منیٹا نمائش لپارا وڑانی کی گی.
پنجاب میں سب سے مشہور 5, 4, 3, 2, last but not the least رفتار سے
تیرے سامنے اب دو ہی راستے ہیں. یا تو گوا میرے دوست کے یہاں ڈنکی نوکری کر لے, نہیں تو نوجوت کی لڑکی سویٹی سے شادی کر لے. یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تجھے پتا ہے؟
جی پیدل 5 سیکنڈ, دوڑ کے 2 سیکنڈ.
آجا ماہی آجا ماہی آ سونیا بھی آکے اج میرے گل لگ جا تو.
اوے سردار یہ پنجاب نہیں ہے,
मेरा इलाका है, मार्क का इलाका है।
सिंह जहां पैर रखता है वो इलाका उसका हो जाता है।
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس هم راځو 19 پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې. د نن په پروگرام کې په پاکستان کې د دینی مدرسو پر تاریخ او فعالیت بحث شوی دی. په پاکستان کې په منظمه توګه د لویو مدرسو پیل د دغه هیواد له جوړښت سره سم شوی، خو په 1980 لسیزه کې په دې کې سو چند زیاتوالی راغی. دا مهال په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه فعالیت کوي چې په زرګونه مدرسې یې تر کنټرول لاندې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره زمون همکار احمد شاہ اعظمی جوڑوی.
مدرسے پوسنی قصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاہ اعظمی هرکلی کوم. په اسلامي تاریخ کې د مکه او مدینې راورسته په یو شمیر نورو هیوادونو کې د دیني زده کړو لپاره یو شمیر مدرسې جوړې شوې چې دا لړۍ آن د هند تر نیمې وچې هم ورسېده. په هند کې په 1868 کال کې د دارالعلوم دیوبند تر جوړېدو وروسته یو شمیر نورې مدرسې هم جوړې شوې. کله چې په 1948 کال کې د هند نیمه وچه وویشل شول او د هندوستان او پاکستان په نامه دوه هیوادونه د نړۍ پر مخ څرګند شول، نو تر دې تقسیم وروسته یو شمیر دینی علما پاکستان ته ولاړل او هلته د مدرسو په جوړولو لاس پورې کړ. مدرسې په اوسني عصر کې نننی پروګرام په پاکستان کې د مدرسو تاریخ او فعالیت ځانګړی شوی دی. په پاکستان کې د وی اندازې لمخې دا وخت 30,000 مدرسې دي چې سباندې 40,000 رجسټرډ او پاتې نه دي رجسټر شوي. د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې کله یو شمېر دینی علما دغه هیواد ته ورغلل، نو د هند د دارالعلوم دیوبند تر اغېز لاندې یې په بیلابیلو ښارونو کې مدرسې جوړې کړې. دغه علماو په دارالعلوم دیوبند کې درس ورکاوه، نو غوښتل یې چې د همهغه نصاب پر بنیاد په دې سیمه کې هم مدرسې جوړې کړي. په پاکستان کې له پخوانیو مدرسو څخه یوه جامعه دارالعلوم حقانیه ده چې د خیبر پښتونخوا په کوړه خټه کې اوس هم فعال ده. د دې مدرسې ویاند او ښوونکی مولانا محمد یوسف شاه وایي چې د جامعه دارالعلوم حقانیه بنسټ په 1948 کال کې مولانا عبدالحق کښېښود.
1947 کې چې کله تقسیم د هندوستان او پاکستان وشو او پاکستان ہمارے وجود کرال مدرسې بانی مبانی شیخ العزیز مولا عبدالحق سے رحم اللہ تعالیٰ جی حضرت مولانا سے ملے سے والدی گرامی ہو اب دیوبند کے مدرس ہو نو اگر آلو پاکستان چھٹیاں سے پتے صاحبان رو جکے اور پتے دس ترے میں سے کہ پاکستان دا علی دگی اعلان شو نو اگر پتے دے کہ در شروع کر لو اور دا مدرسی بنیا دے کے خود اللہ سن 1947 اور پتے کہ دمونگا یو داسې جامع نصاب د فاق المدارس زمونږ بورډ متعین کړی ده چې هغه نصاب مونږ په دې مدرسه کې پړاو کوو چې هغه 8 کاله کورس ده او په 2 کالو کې سړی د دې ځای نه عالمي دین جوړېدلی شي او فارغېدلی شي.
پر دې سربیره د پاکستان په پخوانی پلازمینه کراچي کې هم یو شمېر لوی مدرسې جوړې شوې چې وایي جامعه دارالعلوم کراچي ده چې مولانا محمد شفیع عثماني یې په 1955 کال کې بنسټ کښېښود او اوس له بیلابیلو هیوادونو سره اړه لرونکي په زرګونه کسان درس پکې وایي. که څه هم په پاکستان کې تر دې راوروسته یو شمېر مدرسې جوړې شوې، خو دغه جال په 1980 لسیزه کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق په دور کې ډېر پراخ شو. د پاکستان په لاهور کې میشت تاریخ پوه او لیکوال ډاکټر مبارک حیدر وایي چې دوه لاملونه و چې په پاکستان کې مدرسو جوړولو ته لاره هواره کړه.
نوموړی په دې لړ کې د اسلامي امت د عظمت د بیا راژوندي کولو خواهش او پر افغانستان د روس برید په ګوته کوي.
عظمت اسلامیہ کی بحالی کا جو عام آدمی کو جو مدرسے سے پڑھ کے نکلنے
والا اسلامی عظمت د بحالی پاڑا چی د یو عام سڑی یا مدرسے زخه د فارغ سبی یو عام مولوی تصور دی هغه ته دا نوی معلومه چی څه کول دی لکه په لوی سیاسی غرزنګونو کی چی یو عام سیاسی غړی ته معلومات نوی او هغه استعمال سی د دې دوم اړخ بیا پر افغانستان د روس بریدو عام کسانو ته یوازې دا معلومه وای چې دوی د مسلمانانو یو خپلواک او ستر هیواد جوړول غواړي. په دې لړ کې د پاکستان او ایران رول ډیر مهم وو ځکه چې دا هیوادونه د افغانستان کوانډیان وو. په ایران کې خو بل ډول حالات رامنځته سول خو په پاکستان کې یو ډیر پیاوړی او اسلام پلوه فوج تیار سو نو دا فوج د روسي انقلاب د مخنیوي لپاره استعمال سو. یو شمیر نور شنونکي هم په دې نظر دي چې هغه وخت له مدرسو څخه د روزنتون کار واخیستل سو او د زده کوونکو نظریاتي روزنه وسوه ترڅو دوی استعمال کړل سي. په اسلام آباد کې لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه په دې اړه زیاتوي.
1980 مې د جماعت اسلامي او مذهبي جماعتې هم
پنولہ سباتیام کال کې د جماعت اسلامي او نورو مذهبي ګوندونو په مرسته د پاکستان پوز او د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے د خلکو نظریاتي روزنه پیل کړه. په همدغه 1980 لسیزه کې په جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې مدرسې جوړې شوې. که څه هم مدرسې په خو هم په پاکستان کې وي خو زیات اړتیا په دغه وخت کې پیدا شوه، بلکې پاکستان خو د 1950 کال راهیسې د افغان جنگ سالارانو د روزلو لړۍ پیل کړه. نو دغه وخت راهیسې دا اړتیا پیدا شوه چې په مدرسو کې دوی او پارول شي او د دوی روزنه وشي چې دوی د جهاد خواته مایل شي
کې وو جهاد کی طرف مایل هو.
پر افغانستان د روس تر برید وروسته د نړۍ یو شمیر هیوادونو د روس د غزیدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره د پاکستان لالارې د افغان مجاهدینو مرسته کول. په دې وخت کې نه یوازې د مجاهدینو لوجستیکی مرسته کېدل بلکې په ګڼ شمیر کې مدرسو جوړولو ته هم خلک تشویق شول. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر او دینی عالم مولانا صدیق الله فدای وای چې عربي هیوادونو هم په دې لړ کې دلچسپي څرګنده کړه او د مدرسو مالی مرستې پیل کړې.
د 1980 کال وروسته کله چې شورویانو په افغانستان باندې یرغل وکړلو نو د مدارسو تاسیس او د مدارسو پراخیدل په پاکستان کې او په صوبې سرحد کې په هغه وخت کې چې اوس ورته پښتونخوا وي نو دا شی زخت زیات شولو چې ډیرو عربي متمولینو کوشش کولو چې هر یو ځانته یوه مدرسه او یو وقف والی.
په پاکستان کې که څه هم د حکومت پر کچه د دینی مدارسو د شمیر او زده کوونکو په اړه معلوماتي نظام نسته خو مدارسو په خپل ځانګړي تنظیمونه جوړ کړي چې تعلیمي بورډونه ورته ویل کیږي. په لاهور کې د مدرسو په اړه د څېړنیزې ادارې مسؤل عامر رانا وایي چې دا وخت د پاکستان په مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي.
د حکومت په کچه خو په مدرسو کې د زده کوونکو د شمیر معلومولو هڅه نه ده شوې خو د مدارسو د خپلو بورډونو او سازمانونو لخوا چې د زده کوونکو شمیر ښودل کیږي نو د هغه له مخې په پاکستاني مدرسو کې شاوخوا 600,000 کسان درس وایي. بل خوا هغه کسان چې له مدرسو فارغېږي یا یې په منځ کې پرېږدي نو د مدرسو د اندازې له مخې د هغوی شمیر د کاله
د پاکستان د لوړ زده کړو کمیسیون په دغه هیواد کې د مدارسو 15 تنظیمونه په رسمیت پیژندلي چې هر یو سلګونه مدرسې چلوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر او د پاکستان رویت هلال کمیټي رئیس مفتی منیب الرحمن د دې تفصیل څخه په دې ډول راکوي.
وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان، وفاق المدارس الشیعہ پاکستان اور رابطۃ المدارس دا درش دی دا ہو مسلک بیسٹ دی اور یو رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا چ دے دا جماعت اسلامی نیٹ ورک کے دے زموں دا تنظیم دے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان زمونگا نیٹ ورک کے تقریباً اتو ذرا مدارس دی اور مختلف لیول کے دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان، زمونگ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ددو نصاب کے دیر زیاد فرق نشتے ذکر چه دو چه دی وفاق المدارس العربیہ پاکستان زمون تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان دا فقہ حنفی بیشت دی دل پارا زمون دے حدیث نصاب تفسیر نصاب فقہ نصاب نور چه معاون علوم دی تقریباً یو شانتے دے دیر زیاد فرق نشتے
په پاکستان کې د مدارسو تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی چې د دارالعلوم دیوبند تر نفوذ لاندې دی. له دغه تنظیم سره د 10,000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټرډ دي. بلخوا د وفاق المدارس السلفیه تر انتظام لاندې د 1,400 په شاوخوا کې مدرسې فعالیت کوي. د دې تنظیم په اړه د متحده عرب اماراتو د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری وایي
وفاق المدارس السلفیه نو دوی زیات تاثر چې دا د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا دا غي نو دوی متاثر دي او د سعودي جامعات کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا دا غي په مدارس کې نو په هغه باندې داخله زور ورکوي.
په پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه تنظیم المدارس اهل سنت او وفاق المدارس السلفیه ترڅنګ دوه نور تنظیمونه هم مدرسې چلوي چې یو یې وفاق المدارس الشیعه هم دی. د دې تنظیم عمومي منشي علي محمد افضل حیدری وایي چې له دوی سره 4500 مدرسې رجسټرډ دي او نصاب یې د نورو تنظیمونو له مدارسو توپیر لري.
کچھ کتابیں تو مشترکہ ہوتی ہیں, جو گرامر ہے وہ مشترکہ ہے, ظاہر ہے کوئی بلاغت ہے وہ مشترکہ ہے.
زنی کتابونه خو ګړوی لکه گرامر او بلاغت مشترک مضامین دي. یوازې په حدیث تفسیر فقہ او عقائد کې زنی اختلافات شته. په اصول فقہ کې لږ اختلاف دی. ښکاره خبره ده چې مونږ په شیعه مسلک ډیر ټینګار کوو او نور یې بیا په نورو عقائدو کوي. نور نو تقریبا مشترک دي.
پر دې سربیره رابطه المدارس الاسلامیه بیا د جماعت اسلامي تر انتظام لاندې کار کوي او د سید قطب او ابوالعلا مودودی نظریاتي پلویان ګڼل کیږي. له دې تنظیم سره شاوخوا زر مدرسې رجسټرډ دي. د مدارسو دغه 15 واړو تنظیمونو بیا یو اتحادیه جوړه کړې ده چې په اړه مفتي منیب الرحمن وایي
موږ یو الائنس دی د 15 تنظیمونو دے آگے نوم دے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان دا جے مدارس مشترک مفادات دی, مدارس آزادی مسئلہ دا, نور مسائل دی اگو کے مونگ دا اتفاق رائے سرا پالیسی سازی کو وقتاً فوقتاً زمونگا اجلاسو نوم کی گی کم وقتے چے ضرورت راشی یا کانفرنسز هم کو چې مدارس نیٹ ورک چې دے اغا انڈیپینڈنٹ دے زمونږ مدارس افیلیئیٹڈ یا ملحق چې دی او خپل مالیاتی انتظامی وسائل کے خود مختار دی. امتحانات نصاب دا چې دے دا تنظیم کنٹرول لاندې دے اور ټول تنظیمونو سسٹم یو شانت دے تقریباً.
په دا وروستیو کې د پاکستان حکومت ژمنتیا ښودلې چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي, خو د ترګري سره د مبارزې قومي ادارې بیا د پاکستان سینټ ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دوی سره تر اوسه د مدرسو او د دې د زده کوونکو کره شمیره نشته. مدرسې په اوسني عصر کې اونیزه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به د مدرسو د پخواني او اوسني نصاب په اړه بحث واورو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.